من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو بلخ پروونه پایل سوې چې د 19 پروګرامونه ډیره برخه جوړوي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. السلام علیکم. دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو نن د شنبه ده دوري حمل شپږمه د مارچ 25مه په پایل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو ک افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی چې د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاوني نسی، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رانځیا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 24مې یا د نری رانځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رانځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشل شوی دی، سږو نری رانځ او یو د سږو څخه د باندې. مونږ زیات تاکید په سږي نری رانځ باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینم وي او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډېر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رانځ د 50,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رانځ د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکی ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبه د خوشی کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیز مزکی خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تبدسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمېر 132 ته زیات شوی دی. مخکې دغه شمېر 133 وو. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د 28 مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لشته لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبری اجنس اجنسیا برازیل پرون یک شنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه په ورځ سخت اورښتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 5400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالر په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یک شنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایراني ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېدی. بیا هم دې خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یوه ټولنه وایي نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بیځای شوی افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه، دغه ستونزه لا پراخه شوه ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل
په دغه وسو وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بي ځای شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شو. چې د دې سروې کې ز په خپل هم موجود ما نو د اکثرو کورنۍ اقتصادي وضعیت چې مونږ ولیدلو نږدې نو سره پښتنه وکړلې ډیر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنۍ ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3,250,000 وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5,300,000 نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایاند کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنیږي نقدي مرستې کوو او خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوو. دغه راز دوی ته له خوندنی ولې تر رسیدو کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروو. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوو. یو انیسیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر ستنه شوی بې ځای شوی افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلي و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې تر اته سوه زرو ډېر افغانان یا په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه شوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینې کسان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه سوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود و او اکثره ځوانانو او تنکي زلمیانو له لوري په ټولیز ډول ترسره کیږي. ځینې افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 50 او 60 لمریزه لسیزه کې ډیر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکیو ځوانانو به پاله. په دې راپور کې چې د یوې ښځې په ژغ پیلېږي د رمضاني دود ته کتنه سوي:
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدل چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود له پخوا راهیسې او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو له لوري ترسره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه.
معمولاً ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډېره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډېر وویشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډېر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تېر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان د رمضاني دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې سینې زه ژوند کومه اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي:
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله او نورو هم. دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تېرو دو کلونو کې د ډېرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري:
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
در روژه 15 نوروز تا سندرغاری در خرابات لکوچه او یال نور و ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وي: رمضان یارب رمضان، رمضان السلام علیکم ماه رمضان، رمضان رفت رفت باز آمد، دغسې ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
سر دمیان خلیم را بندو لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت که طالبا اومدن تریاک گم شد با میرفتن پدر میاردن تفاده میکردن خونه ویرونیز پشیمون ها شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدانو میشه جون میکندیم.
دیوی موتاده میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که در طالبانو لدوام دیلی واکمنی سخه بروسته دا چی خزی لخپل و قانونی او شرعی حقونو سخه بی برخی شبی دی مسئله هم در موتاده میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وایسی مجر آقا دیر کنترول کرده اما سی اوس مهال سی د شوزو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل سي هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړوم، ملتي هم وکړئ. در منوردن کو کته هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاده میرمنو ارقام نه وای، خو د عام خلکو په خبره دا چې خزی د طالبانو په حاکمیت کې لخپل ډیری حقونو څخه محروم دي. د مسلې هم یو شمیر میرمنې د تاړي کړی چې د خپل غم د غلطولو لپاره نشي تمخه کړی، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقت که طالبا اومدن تریاک گم شد با میرفتن پدر میاردن تفاده میکردن خونه ویرونیز پشیمون ها شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدانو میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک برک شول بیا ترلو پودر مورا ورل و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسه چو پیدانو کرو مرک ترستیگو اول لخورلنو سرا پدی ملخت شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو رو زیاد شو دکو قیمتی شیم میده هم دینشی لپاره خرس کرل از دخر سولو لپاره هم سنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم. دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چو مکره زان اولاد و کورانی متباک را بسوک دی نکوی.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاده میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خزی لکورون و سخه ده کورانه لخوا شرل کیگی.
هرات خیلی هم لار مورایتون تخذی چه پوده رکچه معتاد داری چه پوده رکچه خذی ماشمان هم دی بعد تا که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد آلت کزوان تیره نخواه مخواه خلق هاوی تا بعد و رد وی هم دارنگا داوی تخذ لریزی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریان و خذی دیر مسئولیت لری کور که دخپل و اولادون مقابل که دولادون تربیت سریان و ندیر خذی هم در تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوړولای سی پلار یې نسی جوړولای نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په احتیاط اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نسي کولای سی تعلیم و تربیه ته ورسېږي، اولادونه یې نسي کولای سی په آرام ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا سې ژوند نه کوي، د کورنۍ غړي په دې سره ټوله د
کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وې، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
لتیل جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به له سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به یې شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. طبعا د پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کولتمنده و چې ماشومان من د دوی هغه نشه توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشوم هم په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به و، هغې ته به ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل هغه ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنه تباه مکته وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې ښځې شته، داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکوي، دوی چرس کوي. یا تاسو جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو او یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي، ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ چې دا پیدا شي، دې ته وایي ولاغه ده بې بختي دې په کور کې رانه. کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه، کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. ډېر هغه سم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن پکې آرام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی، باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت
موقعیت هم هغه ځای وشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثر په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس کوي هغه لباس کوي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه د یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
بله تاسو ویل چې کورني تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غد موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سیدا لري د یو خاون سه یو شزه میرمن هغه مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تا او تریخوالي کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پک پک که دا خاون سه هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا یې په نشه یي توکو باندې روږدي کیږي
دوی غواړي یعنې اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سی وسروسی پټه هم د سیزنه توکي ورکړی دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت سیمال دي لري د خوند خووي ځکه اغه قصد به دې سره غد ژوند ملګری به البته دغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو څو پیښه مې دا سې لیدلې وې ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خو یا کورنۍ د خو سی ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل سره واخیست اما کوچنی ماشومان سي غټانېده هغه کې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتا کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم لاغه د دې په مغز باندې پریوتې نو دا به په خپل اوتا کې ورته کوله سي هلته د کوچنیانو مېرمنه به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي کنه نورو خلکو ته څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي د ښځې خوازې خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهېږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصد به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستا یم ذهنن ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصد ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصد هغه تا ورته جذبول سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه مونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنې زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګوري یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سي
کدی حال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کېږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مدي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو هم داسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روش تسول خو نو په دغه باندې هم روشدېږي، او ډېر خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرج مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې دغه اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې دا میرمنې ویني چې معتاد دی، خپل ایس درته وایه څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کوو، په یو شي د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور شوی دی، او په ځمن کې دا ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه یې همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي ده کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن ده دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبره سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندې سلامته اوسې.
هیله کوم جر مننه.
ومغوښتل چې
د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسل کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیشي ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډي یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي، کتله ساده نیمه گرم ده او حجم 10 لیتر دی. نو دی مساوی کیږي ام پر وی اول فارمولا لیکو دا غوړسته کتله نیمه گرم را کړی ده کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو دا غوړسته تقسیم وو دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیمه تقسیم پر 10 نیمه چې پر 10 وي شي په یو لیتر کې به د کثافت د کتله سوی 3 گرم د ټوټل کثافت 303 گرم پر لیتر باندې دا چې نو کدل ته 103 را کړی وي او دلته 75 را کړی وي 103 پر 75 تقسیم وو کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیتر 50 را کړی 200 پر 50 تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړه ده دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویله چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکی د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لباس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د غورس ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل، بیا ردرفورد په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې وشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وای چې کیمیا چې د یونانی لغت کیمیا څخه جوړ شوی ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مستر پخوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وای چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دا رنګ یا بل تعریف کې ویل چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستری اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي ارګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي دا سام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بېلابېل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورني اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټوله چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضموو دا ټوله د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپله چی شته وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا د مادې په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرني حالت یې دی جامد حالت یې دی مایع حالت دی ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی اوس د مادې خواص وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي همدارنګه د مادې تغیرات وایو
وای ماده دوه ډول تغیرات لري چې عبارت له فزیکی تغیرات څخه دي بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمنځه لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادي څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړو او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر رانه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر رانه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاوند چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګه او بلاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو په داده د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه تا غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.